السلام علیکم، احمد شبریم تاسو جوړ راډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې سات خبرونه د کونړ په لری پروتو سیمو کې نن هم د جینو سرچینو په وینا د زلزله زپلیو د پلټنې عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د شپږ ریختر کچې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 1400 اوښتی دی او د ټپیانو شمیر یې تر 3000 زیات شوی دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده چې شاید د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې د مرجوب شمیرې لوړې شي. بل لور ته پرون ناوخته په سیمه کې یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. هند افغانستان له زلزله ځپلو سره په راتلونکو ورځو کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هندي رسنیو په وینا د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر دا ژمنه پر ناوخته وکړه او کابل ته د هند د لومړي مرستې د رسیدو خبر ورکړ. شغل شنکر په اکسپانه کې لیکلي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره یو شتنه مرستې چې په دغو کې کمپلي، خیمې، د پخلنځي وسایل، بسترې او یو شمېر نور وسایل د درملو په شمول شته کابل ته رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وضعیت په کتوبه پر راتلونکو ورځو کې خپلې ځانګړې مرستې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره وکړي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پاوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسېدلې ده. په بونو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګی برید وشو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په 14 کې لښ تر لښه 14 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وای چې 14 د ملت پال مشر سردار عطاولا منګل د تلین د مراسمو پر مهال وشوه. د 14 پر مهال د عطاولا منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا وای چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې څخه وتل. د پاکستان د ترهګری ضد پولیس وای چې دوی د پیښې تحقیقات کوي او داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان ملي ټیم ته د 20 اورونو په لوبه کې د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د 3 اړخیزې 20 اوره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم تر اوسه د دې لړۍ په ترڅ کې خپل لومړۍ لوبه چې د جمعې په ورځ له پاکستان سره وکړه د 9 منډو په توپیر وبایلله او د دوشنبې په ورځ کوربه هیواد متحد عربي اماراتو ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. افغان ټیم به له متحد عربي اماراتو سره خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې 3 اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې راتلونکې اونۍ سه شنبې په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو 3 لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په کونړ کې پرون ناوخته یو ځل بیا زلزله وشوه.
د غرونو څخه اومدارنګا د غلوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږي راو غورځیدلې او هغه کورونه چې هغه په تیر زلزله کې زیانمن شي او هغه ویجاړ شو.
په خبرونه کې به دا هم اوري چې د کونړ په زلزله ځپل یو سیمو کې اوس خلک لویر خپل کورونو ته نشته تللی. د زلزلې پر مهال څنګه ځان وساتو؟
مهم شاید دا چې د کور نه نشي وتلای. دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه دی خوندي ځای نه دی. په ټول کور دغه ځای کې باید وی ودی.
د افغانستان په ختیځ کې د شنبې د شپې د زلزلې ځپل شوی وای. په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چروانه اونۍ واشنگتن ممکن د اوکران د جګړې په تړاو نوي پریکړې وکړي. نور مطالب هم درو که د خبرونې تر اخیره را سره وي. نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ کې اوس مېر سلسله ځپلي وای خلکو د خپل کورونو دورانې دو او د نورو احتمالي زلزلو لويري په ډاګونو کې اړولې دي. دوی تیر ما شام نه وخت ازادي رادیو ته وویل چې د زلزلې پرنیو ټکانونو هم لغرونو کانې لاندې رغړولې دي او د اکشن بي د شپې د لوی سلسلې لامل د دوی ځانمن شبي کورونه په سیبران کړې دي. په کونړ کې د اکشن بي د شپې د زلزلې تلفات تر 400 اوشتي دي. جزئیات په دې راپور کې
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپنا پرته په ډاک کې اړولې دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکو زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوند دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د خلکو وسیږي او پاغي کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته د خالی ځایونو ته خوړونو ته همدارنګه هغه ځایونه چې هلته زیات اندازه باندې د تیږو د راغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګه دغه لوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیره زلزله کې زیانمن شي او هغه ویجاړ شو.
د توکي ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکو ښوونکی مرزا ګل هم وایي هغه خپل کورنۍ سره په ډاک کې اړولې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمې خوراکي توکي او درمل ور ورسوي.
از ولایت کونړ ولسوالۍ چوکي
د کونړ د چوکي ولسوالۍ له دیوګل درې له نړیوالې ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمې خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ملي چې په کونړ کې د ژغورنې یا دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لوري د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندویه کمیټو په واک کې ورکړل شوي دي. د یکشنبې په شپنا وخته د ریختر شپږ درجې وی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سخت زیانمن کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو عمر سره سوونکی رضاکار زاهد الله وایي په بیلابیلو کلیو کې خلک بې سرپنا او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سې شنبې نا وخته د سره میاشت له لوري څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولن خیمه ها و ضرورت سرپناه و مواد غذایی
لمړی دی خیمه او د سرپناه وسایل خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کوم سرپناه نه لري او ډیر په تکلیف کې دي.
د یادونه ده چې د سې شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجه یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو له د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپنا او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان سان په دولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو بادونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداري ورکړې دي.
ل زلزلې څنګه ځان وساتو؟ په افغانستان کې د زلزلې د کتاب له مؤلف انجینر سنمیر زهیر سره مې دا مسله یاد کړې ده چې څنګه ل زلزلو په شاورونو لارو او کلو باندو کې ځانونه ساتلې شو. خو لمړی مې له شاغلي زهیر څخه د زلزلې د ډولونو پوښتنه وکړه.
زلزلې درې عمده عوامل لري چې تکونیکی زلزلی یو خپل مغاروی سقوط د ځمکې لاندې او یو هم د تشن په افغانستان کې کوم زلزلې راځي دا اکثره تکونیکی او تکونیکی زلزلې دلته دغه د پلیټیکونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه سره د دا د دغه دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده چې یو د عربو پلیټ دی، یو د هند پلیټ دی، او یو یې هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغه نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي دلته زلزله منځته راځي.
په چاپیریال کې له بدلونونو سره ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوي که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختۍ او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افسانو کې دا مسله ډېره وه چې خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل دا افسانوي علتونه دي. دا هیڅ په د چاپیریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط د دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوې ده، او دغه حرکت کاندي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لرئ کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغه برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د لوړو منزلونو ځانونه خطا کوي. دغه حوصله باید د لاسه ورنکړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې نیم د زلزلې واوري موند شروع کړي، او دغه حالتونه خپل زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پېښې ډېرې زیاتې راځي، او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی، هلته باید ودرېږي. او دغسې یو حالتونه کاغذ څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړو، کوم ځای کې باید ځانونه پټه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپیریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید
انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیان مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي اکثره په دغه ځایونو کې، او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
ورلمه خامل تورشه. لیکن بله انجینر صاحب، دا خود دی کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دی بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزلې نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه، یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلار کېږي، پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه، دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نه شو اول ښکته.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغه باید څوک
هغه موټر باید په ځای باندې ودرېږي، دا یو ډیر مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کېږي او ورته د چپه کېدو احتمال شته. په زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر وګوري او خصوصا که د دغه په بیخ کې ځکه پارسه د تیږو سره پوهېدو امکان ډېر زیات دي. دا د زړه د بیخ نه باید لږ لرې شي. دغسې حالاتو کې یا د پل سره ډېر د پل په سر باید ومدرېږي د پل
لا شغلی زهیر څخه مننه. لایوی خبرتیا وروسته بیا هم د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې په اړه مطالب لرو.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کونړ او ننګرهار کې د شزینه ډاکټرانو کمښت. زلزله ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادۍ رادیو ته وویل چې د زلزلې له امله ډیری زیانمن شوي مېرمنې روغتونونو ته استول شوي، خو د شزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله سمه درملنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستي زلزلې له قربانیانو یو دی. وای مېرمنې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې لاملې ماشوم ځای شو. نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لاملې د ناروغې مېرمنې سم درملنه ونه شوه. د کونړ یو اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سم درملنه نه کیږي. هغه چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د حقې د کور د چت پرې وتلو او لامل د حقې د نیا سخته ټپي شو او سه د ولایت پر روغتونونو کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي. زه نه پوهیږم چې له چا څخه مرسته وغواړم.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپان په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابل طبي ډلې سیمې ته رسیدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نه ترسترګو کیږي. هڅه موږ چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانیدو. پام دې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاړه څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او دین علاوه نور ډېرې ستونزې وي. نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده خو به هم کمې شته.
دا په داسې حال کې چې پنګرار او کونړ کې اوشمیر سیمه ایزو رسنیو په ورستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزله کې ټپيانې شوی شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوی. رسنیو پنګرار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپاد رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد خار شاو خاصی میاده شوی د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ شو بلواړه ولا. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسداباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګر ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوی او لک تر لګه درې زره یو سل دوه سل وخت نور ټپیان شوی. د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشبګم ټولګیو پورته طبي د کړو په غړون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکې کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي.
بلورته د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر زاکران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده. خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر لخند سره مخ کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ځاکران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم بلزګونه کلی دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅه کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. همدا اوس منګه د دیوګل درې د څپروت باندې ته تللی وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هیڅ د خوراک دپاره د خلکو سنه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمي هم وویل چې زیانمن شوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي. همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاڼون باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عیاشۍ او عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمن شویو خلکو مرستو ته ور ودانګي او د ستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمن شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړي او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سبسوي او د مړو شمیر تر 800 او د ټپیانو شمیر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتی سرپنا مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر نا امید شوی دی او پلان لري چې پراتونکو ورزو کې په دې اړه څه وکړي. له ډونالد ټرمپ څخه د سیشن بی پروس په امریکا کې د وی رډوي خبرونه پر مهال پښتنه وشوه چې د اگست په 15مه چې د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپل شمنو ولاړ نه دی. شغل ټرمپ په جواب کې وویل چې دای دومره ویلې شي چې له پوتین سره ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر نا امید شوی. ټرمپ زیاته کړه چې په اوکران کې په زرګونو خلک وشل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکرایمیان دي او دا یو بے معنی جګړه ده. ټرمپ وویل هر اونۍ د اوکران په جګړه کې وزره تنه وشل کیږي، اکثر پوځیان دي او دا سما دنده ده چې د دې جګړې په درېدو کې مرسته وکړم. شغل ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. ټرمپ هڅه کړې ده چې د روسیې ولسمشر اوربند وکړي او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره مخامخ خبرو تکشینی. تر اوسه ولادیمیر پوتین دا دواړه غوښتنې نه دي په ځای کړي. په دې ترڅ کې د الاسکا تر سرمشیزه وروسته روسي ځواکونو د اوکران پر شارونو بریدونو ته دوام ورکړی. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې چیرته روسیه د سولې پر لور ګام نه اخلي، نوې تعرفه او بندیزونه به پرې ولګوي. البته تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیسته. واشنگتن او د کیف اروپای متحدانو پر اوکراین د 2022 کال د فبروري لمیاشتې راهیسې، یعنی د بریډ لپایله پر روسیه یو لړ سخت بندیزونه لګولي. د امریکا خزانه وزیر سکاٹ بیسنت د دوشنبه پر فاکس نیوز ته ویلي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسي د ورستیو بریدونو په جواب کې د ممکنه خبرګون لاري چاري وڅېړي. بیسنت زیاته کړه چې پوتین هغه څه نه دی عملي کړی چې ولسمشر ټرمپ سره ویلي و او برعکس عملي کړی، نو دا اونۍ به دا مسله په جدي توګه وڅېړي. دغه څرګندونه په داسې حال کې شوې چې پوتین د چین د پوځي رسمي گزارش په مراسمو کې نن په بیجینګ کې برخه اخیسته. دا مراسم په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د تسلیمې دود اتیاي میکلیز لپاره دي. د روسي ولسمشر ویل له بیجینګ سره اړیکې اوس په بیساري کې چدي چې دای پولویډیس کې ځینې مشران اندیشمن کړي. بیا هم د اوکراین د جګړې په اړه د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسې کې دا موضوع څېړي چې څنګه د کیف او مسکو تر روحي جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دا غونډه سبا ده، جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سیشنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې خغلې زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش میرتس او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبري وکړي. رويټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمني صدر اعظم په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوې دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبه په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبري وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکران له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او کچیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیر میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکران او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونی ویلی و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکران کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبري وشي. کیف د اوکران د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکران کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم د چې پاتې رسولو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي له افغانستان بهر دغه کډوال او داسي تنظیمونه حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د بدلی لپاره په ګډه کار وکړي نن مو په پروګرام کې د دغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی ورچه د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري
کورمدان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلوي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازینی دغه خبرې شوې دي خو هغه یاد شي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس وختنې او اراده د پامو غورځولې وي او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د ویش د پاره وي اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس وختنې هیله ارزوګان یلته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پام باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته هم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپل په ولاړ وي په ټوله معنا ولسی وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پام ونه غورځي هیڅ څوک ترې حسف نشي نو دغه یو حرکت ته اړتیا وه نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړو بهترین لاره دغه و چې موږ څنګه وکولو شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خوره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري نو زمونږ غته و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کو او د ګراشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې مونږ په درسلو استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا دی چې مونږ وکولای شو چې دغه بهیر لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو د دې پرڅنګ په بنیادي ستونزو خبر وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو او درېم استقامت دا دی چې د ولس د هیلو لپاره د غوښتنو لپاره او د ولس د غږونو لپاره یو ولسی او ملي ادرس رامنځته کړو او سلره مدا چې د ایوازي خبرې نه وي بلکې د حل لارو لپاره او کوم ملي طرحې چې لدغه مرکونه راوځي نو هغه لپاره یو ملي انسجام یو ولسی فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسي کې راوتی دي یا کله دې وړاندې راوتی د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسي او دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسي په دغه ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو موبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي
دي څنګه چې ویته دي زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونه چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیو بل متمم دي او دیو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو حتم دغه چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکول شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومه هڅه چې شوې دي او وي هم د خپل وس مطابق باندې کار کړی دی البته مونږ ځانګړنه دا ده چې یو خدای چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګډ ګډ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدغه سلطه اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې انانوی بنسټونه لرو هغې دپاره میکانیزم نشته چې په ملي کچه باندې ولست خپل رایه څرګندې کی نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کوم اراده موږ نه ګورو امز موږ حساب ادا وی اما کدی دې کې هغه کدی خلونه هم دي تاسو پیږی چې بلا بل داس میکانیزم نشته چې موږ وکول شو چې د افغانستان په ګډ ګډ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځو او په تطبیقات وي په تدبیر وي نو یعنی یو تاده چې موږ ته ایواز په وحیوات کې دا ایواز د جرمني غونډې نه دي دا ایواز د
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه تا او دا ډول ناس تور ټولې دنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکول شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي یا حتی طالبان په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبان سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغه باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور بنی وي چې د هغه په جزئیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په نه زمان کې دغه یو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس افغانستان بهر دي د دنجونو موضوع ډیره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاد د ذکر د دفاع لپاره غک پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوخانه موجود و که خځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د خزو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فندونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سماتوګه نه مصرفيږي ساسي فند ساسي دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابر وي او د خلک چې ساسي هوندو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعاني سي یعنی دغه راټولیدنه خو یو آیت ضرورت لري تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي ځینې به یې نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي، هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی د غیر زره د انرژي حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنۍ فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کوم ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات شوي، د ملي مرکه موږ هلته ورغړو. نه چاته ډوډۍ ورکوو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکوو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنې د هغه وړ چې ده، د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. موږ د هیچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده، دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 16 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړې دي، هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي، دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنې د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنې که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوږ باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. د ملي جرګې کوم امکانات درلودل ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په کې برخه واخلي او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس که ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دا روښتا سپېږي چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې پاره کې نه وي، کنه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې مثال په برلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې کانات شته خو موږ بیا عین خبره شته کوي. اما همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکانه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او دا د افغانستان په اعتبار هم یو زموږ افشن بمده غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسو کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک به د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته نو اندغه تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړې دلته څنګ جوړې شوې دي، او په څنګو کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، او د مالی اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کې، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشحاله او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون د اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړل چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خي راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې تر اتګ پکې ونده خېستل د زړه د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې تر دې مسایل پاتې دي
او دوړ خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ملي دي دلته مونږ د افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې د فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی مونږ خو زموږ غونډه تاسو ویږي چې کچېره ډیر لوی غونډه سره جوړ کیلته به بحث نه کوي نو مونږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما غشته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه د سیسه پاتوي چې نوی په پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چارتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه د اصول څنګه ورته ژمن یو هغه د چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي او بل دا چې د بهر خیز وي موږ ټول بنیادی ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کوو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټیږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سخت خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل په خښه بیا بوزو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به جرګه ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې مشارکې نه جرګه یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګه لخوا بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنې دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي سیستم هم دغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورایي وي د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بله دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په روانه ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیږو اهداف ترسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه وازمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی وازمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولیز مبارزې ته ځان وقف کو، نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زمونږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سولیز وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې مو سره وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
حجت زده حسی هم سات مد کچھے ور دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چھے ہوا چر ترا لری کی دش پے ور مین چنوان دیخنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم رب خوندہ نمون میں نوا تم رب خوندہ نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما رومبے ژوندونو تجربه میں نوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خو مزمینوا زهما شقم خو مزمینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا مین چنوان دیکھن مینوا
وای نوم دې څه دی ویم به پښتنو ما نام مې نو وای چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نو اسرار دمرا نصیب مې نو بے غم ژوندو وسوس مې نو مینا چې نوان دیکھنا مې نو بے غم ژوندو وسوس مې نو بے غم ژوندو وسوس مې نو مینا چې نوان دیکھنا مې نو